السلام علیکم د آزادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د نن په وروستیو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتریش د نجونو د نړیوالې ورځې نمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دي چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژۍ او ونډې ته سخت اړتیا لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی خو وایي پر طرزالعمل کار روان دی. هند افغانستان ته د روغتیایي مرستو د دیارلسمې بستې د لیږلو خبر ورکوي. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې نویو مرستو کې درمل، د جراحي وسایل او د ډاکترانو او روغتیا پالانو د اړتیا وړ تجهیزات شامل دي. د بیان له مخې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مرستې په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندي روغتون ته ورکړل شوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره تر اوسه 540 ټنه د اړتیا وړ روغتیايي مواد او د وسایلو مرسته کړې چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد 1500 دوزه واکسین هم پکې شامل دي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي سکالې له افغانستان سره د 1.2 میلیون لیټره ډیزل مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې کمیټې څنګه نن پر ټویټر لیکلي دا ډیزل د برېښنا د تولید فابریکو ته ورکړل شوی چې په نتیجه کې په دې هیواد کې له 3.8 میلیون زیات وګړي له برېښنا برخمن شوي او هم د روغتونونو په څیر حیاتي تاسیسات توانیدلی چې خپل خدمات سرته ورسوي. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې په وینا افغانستان په کال کې د خپلو اړتیا وړ یو زرو شپږ سوه میگاواټه برېښنا یوازې په سلو کې 22 په کور دننه تولیدوي او پاتې له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د بشري حقونو ډلو د ایران پر دولتي امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د دې هیواد په کورد میشتو سیمو کې د معترضانو د ځپلو لپاره پوره پوځي عملیات کړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې پرون د کردستان له سنندج ښاره پر ټولنیزو شبکو خپره شول امنیتي مامورین لیدل کېږي چې پر معترضانو مخامخ ډزې کوي. په همدې ورځ د بښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې د ایران امنیتي ځواکونه پر خلکو د اوښکې بهونکي ګاز او د هغوی پر کورونو د مرمیو ډزې کوي. د په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 14 د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته د ایران په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونو زور اخیستی او پولیسو هم په داسې ځپونکو اقداماتو ځواب ورکړی چې په ترڅ کې نږدې 200 کسان وژل شوي دي. او د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې روسیې نن پر اوکراین د توغندوي حملو نوې څپه پیل کړه. اوکراینی رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار مهال شل راکټونه راپرېوتل. د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریژا چارواکو د 1200 توغندیو لګېدل تایید کړل. همداراز پلازمینې کیف ته نږدې او په نورو ښارونو کې هم د چاودنو غږونه اورېدل شوي. روسیې پرون د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو راکټي حملې وکړې چې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول. روسیې ویلي د حملې د هغې چاودنې په غبرګون کې پیل کړي چې د روسیې او اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې ترمنځ یو مهم پل یې ویجاړ کړ. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي نن د ماشومو نجونو په نړیواله ورځ پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. افغانستان هیله لري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې تشه څوکۍ ترلاسه کړي.
با توجه به وضعیت فعلی
په افغانستان کې د بشری حقوقو وسنی وضعیت ته پکتو مهمه ده چې په جنیوا او نیویارک کې د افغانستان دایمي استازولۍ وکولای شي د افغانانو غږ پورته کړي.
ترکیه ته د کډوالۍ پر لاره د یو افغان خبریال د مړینې دردونکې کیسه به واوري. د سبو د بازار پیرودونکي شکایت کوي چې په افغانستان کې د رومیانو او پیازو بیه ځکه لوړه شوې چې سوداګر یې پاکستان ته صادروي.
دازمور تجاران د خپل ملک سره دوی پاکستان ته صادري او دغه کې او موږ باید ذمہ روان دي د ډیرو ستونزو سره لاس یې ګریوانی.
د کونړ خلک شکایت لري چې له څو ورځو راهیسې برېښنا نه لري.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي خو سری ماښام ځکه بندیږي یا قلفیږي چې د رڼا مشکل دی.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین پر یو شمیر ښارونو د روسیې د راکټي حملو په اړه جزئیات واورئ. را سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیزي. ښاغلی ګوتیرش دا غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال نن د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو نړیواله ورځ لمانځي. د دې ورځې د نمانځنې هدف دا دی چې د ماشومو نجونو ستونزو ته پاملرنه او په ټولنه کې اساسي حقونو ته پاملرنه زیاته شي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو لخوا نومول شوې دغه ورځ د لومړي ځل لپاره د 2012 کال د اکتوبر په 11مه په نړۍ کې ولمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې له نجونو ملاتړ زیات شي او هم د جنسیتي ناانډولۍ په اړه چې نجونې د خپل جنسیت په خاطر په نړیواله کچه ورسره مخامخ دي عامه پوهاوی زیات شي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې له نجونو سره د جنسیت له مخې تر ډېر توپیري چلند کیږي. د هلکانو په نسبت د تعلیم په برخه کې د نجونو زده کړې ته ډېر پام نه کیږي. نجونې له سمې تغذیې، قانوني حقونو او روغتیايي خدمتونو څخه بې برخې دي او له تبعیض او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي خوندي نه دي. ماشوم نجونې دغه راز تر ډېره په ماشومتوب په زوره ودولو ته اړ کیږي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي او لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تګ څخه راګرځول شوي، دې مسلې هم ډېرې ماشومې نجونې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلې کړې دي. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې په میلیونونو ماشومې نجونې له زده کړو محرومې دي، خو هغوی چې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې د درسي کتابونو په ګډون له ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ دي. مریم چې د غزنی د اندړو ولسوالۍ په سردی کلي کې څو اونۍ مخکې لومړنی ټولګی پیل کړی، د خپلو ستونزو څو بیلګې داسې بیانوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلي ګوتیرش د نجونو د نړیوالې ورځې نمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخه کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتیرش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، د زده کړو او کار اجازه ورکړي او د ترهګرۍ د ځپلو ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپله رسمي ویب پاڼه د توماس نیکلاسن له قوله لیکلي چې ویلي دي افغانستان ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو فرصتونه یې له لاسه وځي. د هغه په خبره سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د توجه مرکز نه وي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو د زده کړې مخالف نه دي، خو په دې برخه کې د یوه طرز العمل د جوړولو په ګډون پر ځینو مسایلو کار کوي چې په نتیجه کې به نجونې وکولی شي چې د شریعت مطابق زده کړې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاکل شوی چې د افغانستان په وخت نن شپه د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې د دې سازمان د بشري حقوقو شورا ته د 14 غړو هیوادونو د غوراوي لپاره انتخابات ترسره شي. افغانستان د ایشیا پاسیفیک د شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو په شورا کې د څلورو څوکیو د خپلولو لپاره سیالي کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر رنګ شوي جمهوري نظام د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو ناسم وضعیت ته په پام سره به په دې شورا کې غړیتوب د مرسته وکړي چې نړیوال په سم ډول د افغانانو له بشري وضعیت نه خبر شي.
د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه به د بشري حقونو د شورا د 14 څوکیو د ګټلو لپاره د چهارشنبه په شپه 13 هیوادونو ته رایه ورکړي. د 13 کاندیدو هیوادونو له ډلې به د بشري حقونو شورا ته د 14 هیوادونو استازي بریالي شي او له 2023 نه تر 2025 پورې به د دغه شورا غړي وي. د دې 14 څوکیو له ډلې څلورو هغو ته د آسیا پاسیفیک شپږ هیوادونه افغانستان، قرغزستان، جنوبي کوریا، بنگلاديش او مالدیو کاندید دي.
چې د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې به ورته رایه ورکول کیږي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د تیر رنګ شوي جمهوري نظام د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې افغانستان به د دغه شورا غړي توپ خپل کړي. ښاغلی فائق وویل د دې شورا غړیتوب به په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په ښه کېدو کې مثبت رول ولري.
با توجه به وضعیت فعلی که افغانستان با آن مواجه است،
په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی وضعیت ته په کتو چې په دې هیواد کې اوس مهال د بشري حقونو د نقص جدي اندېښنې موجود دي، په ځانګړي ډول طالبانو د بشر حقونو د خوندیتوب ژمنې نه دي پر ځای کړي. مهمه ده چې په جنیوا او نیویارک کې د افغانستان دایمي استازولۍ وکولی شي د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د افغانانو غږ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت موده د یو بل کال لپاره غځولې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د موندنو پر بنسټ، لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، نه یوازې د کار او زده کړو په برخه کې د میرمنو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې د تیر جمهوري حکومت نظامیانې نیولي، وهلي او په ځینو مواردو کې وژلې دي. خو طالبانو په وار وار د ملا هبت الله د عمومي بخښنې د فرمان په عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ځینې پیښې د شخصي بدیو پر بنسټ رامنځته شوي او دوی د خپل مشر فرمان ته ژمن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بشري حقونو د کمیسیون سرپرست نعیم نظري نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو په مسأله کې په سیاسي چلند تورنوي. ښاغلی نظري هیله لري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د څوکۍ ترلاسه کولو په صورت کې د افغانانو د بشري حقونو د نقص د مستند سازۍ په برخه کې د لا انسجام فرصت رامنځته شي.
جامعه بین المللی بخصوص شورای حقوق بشر
نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د بشر د حقونو شورا دی د خپلو نظارتي جوړښتونو د منسجم ملاتړ له لارې لاره ولټوي چې د بشر حقونو د شورا په ناستو کې د افغانستان د حضور فرصت برابر شي. عالي کار دی او ممکن د افغانستان د خلکو د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې ډیر مثبت اغیز ولري.
مخکې تر دې هم افغانستان د 2013 نه تر 2006 کال پورې د دغه شورا غړیتوب درلود، خو د بیا ځلې غړیتوب لپاره هڅې په داسې حال کې دي چې د بشري حقونو د بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت په جدي ډول د افغانانو بشري حقونه نقض کړي دي.
له بلې خوا د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست پر افغانانو غږ کړی چې په یو وخت لدی د خپلې ټولنې اړتیاو ته ځواب ووایي. نوموړي سیمې ته د سفر په ترڅ کې پرون د ترکیې په پلازمینه انقره کې د ترکیې پر چارواکو سربیره له یو شمېر افغانانو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. جزئیات یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي یوه ډله افغانان د افغانستان د راتلونکي په اړه د ملي ډیالوګ د رامنځته کولو غوښتونکي دي. هغه پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د ترکیې په انقره کې د ډاکترانو د افغانستان د پخواني حکومت د وزارتونو د یو شمېر چارواکو او سیاسي مشرانو په ګډون له یو شمېر افغانانو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلی ویست ویلي پر هزارګانو د حملې او د ده په خبره د ځوانانو او ښځو د خواشینوونکو تلفاتو او په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو لپاره د یوې فضا د نشتوالي په اړه اندېښنې اورېدلې دي. د هغو افغانانو په منځ کې چې له ویست سره یې کتلي یوه هم د کابل پوهنتون پخوانۍ استاد سوریا پایکان ده. هغې په دې اړه چې په دې کتنه کې پر کومو مسایلو خبرې وشوې ازادي راډیو ته وویل
محور نشست متمرکز بود.
غونډه د افغانستان د قضیې د هواری لپاره پر ملي ډیالوګ څرخېده، دا چې په څه ډول یو ملي ډیالوګ رامنځته شي او هغه افغانان چې له افغانستانه بهر یې ځینې بنسټونه، اتحادیې، مدني ټولنې او مختلف ګوندونه جوړ کړي، هغوی وکولی شي تر یوه چتر لاندې په یو ډیالوګ کې برخه واخلي او له دې لارې د افغانستان د بحران د هواری چاره مخته یوړل شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست یو ځل بیا پخوانۍ څرګندونې تکرار کړې چې له افغانستانه باید هیڅ هېواد ته ګواښ متوجه نشي. د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو او ښوونځي ته د تلو اجازه ورکړل شي او روان بشري بحران ته باید فورا ځواب وویل شي. ټام ویست په افغانستان کې دننه او بهر له افغانانو هم غوښتي چې له نړیوالې ټولنې سره په یوه خوله خبرې وکړي. طالبانو په کراتو کراتو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هېواد ته ګواښ متوجه نشي، خو په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان له خاورې د ازبکستان او تاجکستان پر لوري د توغندوي بریدونو راپورونه ورکړل شول. داعش پر تاجکستان د برید مسؤلیت اخیستی و. ویست تیره اونۍ د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې، وروسته دوحې ته لاړ او هلته یې د طالبانو د چارواکو او د امریکا د استخباراتو د ادارې د چارواکو ترمنځ خبرو کې برخه واخیسته. یو شمیر امریکایي رسنیو ویلي چې په دې خبرو کې د امریکایي پلاوي مشري د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې پخواني مشر ډیوډ کاهن او د طالبانو له لوري د پلاوي مشري د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق کوله. تر اوسه په دې اړه چې دواړو لورو پر کومو مشخصو مسایلو خبرې کړي زیات جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د جولای د میاشتې په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ خبرې درېدلې وې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څه باندې 1 تیریږي، خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د یو ټول شموله حکومت جوړېده او د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او ځینې نور نړیوالې ټولنې د شرطونو په توګه د طالبانو مخته ایښي دي. ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم د یو افغان خبریال د دردون کې مړینې کیسه. د افغان خبریال عرفان الله کورنۍ منی چې نوموړی ترکیه ته پر لار مړ شوی دی. د هغه د کورنۍ له قوله د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ له کبله عرفان الله اړ شو چې له غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کړي.
افغان خبریال عرفان الله چې وړاندې په افغانستان کې د ژوندون په نوم خصوصي ټلویزیون سره کار کاوه، په غیر قانوني توګه د کډوالۍ په لاره هدف ته رسیدو مخکې ومړ. د هغې د کورنۍ غړي وایي د عرفان الله له مرګ 3 وروسته تازه خبر شوي. د دوی په خبره عرفان الله غوښتل په غیر قانوني لارو له ایران ترکیې ته ولاړ شي چې په لاره مړ شو. د عرفان الله د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغه د جمهوري نظام له سقوط وروسته بې روزګاره شو او له همدې امله یې غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه. د عرفان الله د کورنۍ یادغړي زیاته کړه وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هغه په کور شو او ډېره هڅه یې وکړه چې یو کار روزګار پیدا کړي، خو نتیجه یې ور نه کړه تر دې چې 8 مخکې یې افغانستان پرېښود. د سرچینې له قوله د ترکیې حکومت د عرفان الله مرګ تایید کړی او ویلي دي جسد یې د ایران او ترکیې په پوله په وان ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی. د عرفان الله د کورنۍ غړي د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې افغانستان ته د هغې د جسد پر رالېږدولو کې همکاري وکړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی مسؤول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبره د هیوادونو ترمنځ ده، تر ډېره حکومت دخیل دی، خو زموږ بنسټونو هم خپل منځي خبرې پیل کړي، ګورو چې تر کومې کچې کولی شو شرایط برابر کړو.
که څه هم په ټولنیزو رسنیو کې د عرفان الله د مړینې په اړه بیلابیل روایتونه کېږي، خو کورنۍ یې وایي دوی ته ویل شوي چې هغه د سفر پر مهال ناروغ شوی و او له همدې امله مړ شو. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې سلګونه خبریالان بې دندې او لسګونه رسنۍ وتړل شوې. د نوې د معلوماتو پر بنسټ تیر یو کال کې 40 رسنۍ تړل شوې دي. نوی وایي د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په افغانستان کې 1,046 خبریالانو فعالیت کوي چې اوس مهال 80% بې دندې شوې دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ په خبره له دې خبریالانو ډېرو یې وطن پرېښی او ځینو یې بیا درنو کارونو ته مخه کړي. د عرفان الله کورنۍ هم وایي هغه د ښې راتلونکي په هیله افغانستان پرېښود، خو له دې بې خبره چې دا سخت سفر به یې د ژوند وروستی سفر شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د اړوندو مسایلو په اړه نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. یوه ورځ وروسته له دې چې روسیه د اوکراین د پلازمینې په ګډون پر څو ښارونو توغندوی حملې وکړې، د اوکراین چارواکو ویلي دي چې روسیه نن هم د اوکراین پر یو شمیر ښارونو حملو ته دوام ورکړ. په اوکراین کې د جګړې سختېدو ته په پام سره ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن د 2 پرمختللو صنعتي هیوادونو له مشرانو غوښتنه وکړي چې د هوایي مدافع ضد داسې وسلې ورکړي چې کولی شي د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي. نوریاس نوري او په دې اړه تفصیل.
د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د تېرې ورځې د هوایي بریدونو وروسته چې لږ تر لږه 19 کسان پکې ووژل شول، روسیې د کیف په ګډون د اوکراین پر څو ښارونو نن هم توغندوی بریدونو ته دوام ورکړ. کرملین دغه بریدونه د دې لپاره زیات کړي چې د هغه پله د ویجاړېدو غچ واخلي چې د کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له خاورې سره نښلوي او د تېرې جمعې د ورځې په 14 کې یوه برخه ونړېده. د اوکراینی رسنیو د راپورونو له مخې د اوکراین پر څو ښارونو نن سهار شاوخوا شل توغندي راپریوتې دي. د اوکراین د جنوبي زاپوریژیا سیمې چارواکو د 12 توغندیو د لګېدو خبره کړې او کفته نژدې او په لویدیز ښار خمیلنیسکي کې د 14 راپورونه ورکړل شوي دي. په کیف کې یو ځل بیا د هوایي حملو د خطر زنګ وهل شوی او اوسیدونکي دې ته اړ کړی شوي چې د سرپناه لپاره بیړنیو خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي. د کیف په جنوب لویدیز د وینیتسیا په سیمه کې د حرارتي انرژي پر یو مرکز د جنگي بی پیلوټ الوتکه په وسیله برید شوی چې د مسؤلو چارواکو په خبره ځاني تلفات یې نه دی اړولي. د روسیې لخوا دغو زیاتو شوو حملو ته په پام ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي به نن د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشرانو ته په یو ویډیوي اړیکه کې له هغو وغواړي چې په فوري توګه د هوایي مدافع ضد داسې وسلې ورکړي چې پر مټې د روسیې د هوایي بریدونو مخه ونیسي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د ګڼو توغندوي بریدونو په غبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع ضد پرمختللي سیسټمونه ورکړي. سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د هوایي مدافع د پرمختللو سیسټمونو په ګډون به اوکراین ته هر هغه څه ورکړي چې دا هیواد له ځانه د دفاع لپاره ورته اړتیا لري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په کور دننه د رومیانو او پیازو بیې لوړې شوي خو سوداګري هر ورځ پاکستان ته صادروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ویلي په منځني ډول هر ورځ له افغانستانه له 300 تر 400 پورې په رومیانو او پیازو بار ټیلرونه پاکستان ته اړول کیږي.
په داسې حال کې چې ګاونډي هیواد پاکستان ته له افغانستانه د سوو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو صادرات ډیر شوي، یو شمیر افغانان یې په کور دننه د بیو لوړوالي اندېښمن کړي. دوی وایي پاکستان ته د رومیانو او پیازو صادراتو د افغانستان په مارکیټ ناوړه اغیزه کړې او اوسمهال یو من رومیان د کابل په بازارونو کې په 400 افغاني پیری. په داسې حال کې چې تیر کال دا بیا 80 افغاني وه. دوی د غشان وایي چې د تازه پیازو په بیو کې هم د تیر په پرتله په بیساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د پلازمینې کابل اوسیدونکی حاجی مرزا له دې امله په سوداګرو نیوکه کوي.
نن ورځ چې زموږ کوم ګراني ده، قیمتي ده، غربت ده، وروره موږ د ډېرو ستونزو او د دغو سره مخ یو. په دې سبب چې 1 کیلو رومیان تقریبا په 80 یا 100 روپۍ دي، پیاز من په 200 یا 250 روپۍ دي. دا زموږ تجاران د خپل ملک سره دوی پاکستان ته صادروي او دغه کوي او موږ دا د جمع را روان دي د ډېرو ستونزو سره لاس یې ګرېواني.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی تاج محمد بیا له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوي چې د تازه سبو لپاره په کور دننه سړی خونی جوړی کړي او هغه وخت ترې ګټه واخیستل شي چې اړتیا ورته پیدا کیږي.
د یو چاریک پیاز یا هم رومیانو قیمت تقریبا 100 افغانۍ ته لوړ شوی دی. که چیرې زموږ مسؤلین دغه شان ته پاملرنه وکړي او ځینې داسې ساړه وطاقونه سړی خونې ورته جوړې کړي چې دغه شان زموږ لپاره خوندي پاتې سي تر څو موږ یې په ښه ډول ساتنه وکړو او بیا په هغه موسم کې ورڅخه استفاده وکړو چې موږ د خوراکي موادو ته اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ګاونډي پاکستان ته د رومیانو او پیازو صادرات زیات شوي دي. تازه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په خپل ټویټر لیکلی دی چې پاکستان له افغانستان څخه د ورځې له 300 تر 400 کانټینره تازه رومیان او پیاز واردوي. نوموړي ویلي دي چې افغان کروندګر لري سوداګري ډیره ګټه ترلاسه کوي ځکه چې سکل دوی ډیر حاصل لري. سکل پاکستان تن کې سختو سیلابونو د دې هیواد کروندې ویجاړې کړي، نو ځکه هغه هیواد له افغانستانه د تازه سبو واردات زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګري او صنعتي خونه هم مني چې پاکستان ته د تازه سبو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو صادرات زیات شوي، خو د بیو د لوړېدو په اړه یې وایي چې سکل د تیلو د بیو د لوړېدو له امله د خوراکي توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی. د دې خونی مسؤول یونس مومند ازادي رادیو ته ویل
دا سږ کال په افغانستان کې چې موږ کښت کړی دی دا ټول د ټولو کښت دی د ډیزل او تیلو په واسطه سعودي، یعنی د پروسه سږ کال په پرتله سږ کال د ټولو زموږ د میوو بیې لوړې وي او تیل هم د سږ کال تقریبا په روسه سږ کال دغه مال چې زه تاسو خبرې کوم یو ډیټر تیل 350 افغانۍ وه او سږ کال موږ دغه تیل تقریبا د تیل دغه رومیانو د موسم یا د ټولو حبوباتو په موسم کې تقریبا دا موږ په 100 افغانۍ یو لیټر ډیزل په 140 افغانۍ ورچو دي.
دی وای اوسمهال بزګران د خپلې کروندې ترڅنګ یو من رومیان په 210 افغانۍ پلوري چې نورو ولایتونو ته په انتقالاتو کې هم لګښت راځي. خو د ښاغلي مومند په خبره هڅه روانه ده چې په کور دننه د تازه سبو د ساتنې لپاره لوی سړی خونې جوړې شي. نوموړی دغه شان په کور دننه د رومیانو د روب د فابریکو د جوړېدو په اړه هم وایي چې په اړه یې له بېلابېلو سوداګرو سره خبرې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې په مرکز اسدآباد او نږدې سیمو کې برېښنا نشته. دوی وایي د برېښنا پرې کېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. امید زهیرمل په دې اړه تفصیل لري.
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد او نږدې پرتو ولسوالیو وټپوره او پیج درې ځینې کلي چې د منعګي برېښنا کوټ ورغلي برېښنا روښانه کول له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې تیار دي. د سیمې خلکو آزادي راډیو ته ویلي نه پوهیږي چې بنسټیزه ستونزه څه ده، خو د دوی په خبره له کله چې برېښنا پرې شوي بیا له بېلو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. د کونړ یو اوسیدونکی ضیاءالرحمن سپینغر:
په ښار کې هم هټیوال جنراتورونه چالانه وي، په ښار کې چاپیریال ککړ شوی، لوګي دي، شور دی. بله خبره دا چې د خلکو په اقتصاد هم ناوړه اغیزه کړې ده. مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماښام ځکه بندیږي یا قلفیږي چې د رڼا مشکل دی.
د اسدآباد ښار یو بل اوسیدونکی اباسین سیلاب بیا وایي د برېښنا پرې کېدو د دوی ورځنۍ چارې ټکنۍ کړې او تر خوا یې هغه کارونه چې برېښنا پورې تړلي په ټپه ولاړ دي.
چې ډېر ډېر دوکانداران دي چې د همدې د برق په وسیله باندې چې دی د خپل کاروبار مخې ته وړي. خیاطان لکه چې راواخلا، دا موبایل والا شو، دا برقین شو، نو ډېر دوکانداران داسې دي چې د برق د لاسه چې دی خپل کارونه په ټپه ودرېدلي دي او نشي کولی چې خپل کارونه مخې ته ویسي.
د اسدآباد اوسیدونکي عبد التواب ژمن له طالب چارواکو غواړي دا ستونزه ژر حل کړي.
دا اسدآباد خاریان په ډیر مشکل او ستونزو کې وخت تیروي. موږ په اسلامي امارت باندې غږ کوو، د برېښنا په شرکت او وزارت دواړو باندې غږ کوو چې د کونړ ستونزه تجدي وګوري او دا د ولسونو لوی مشکل دا درک کوي او دته د حل لار ولټوي.
د برېښنا رئیس شهاب الدین یاسر بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې په خلکو برېښنا پرې شوي، خو دا یې لامل هغه شرکت ګڼي چې د منعګي برېښنا بند یې جوړ کړی دی.
کوم قرارداد چې حکومت قراردادی سره کله حکومت دې قراردادی هغه کم کیفیت مانی چې کارو هغه مانی دا کار نه شوی. په کار کې یو څه ستونزې دي، هغه ستونزې چې نه حل شوی برق د ماشینونو موږ ځان ته نشو حواله کولای. کله چې هغه ستونزې حل کې قراردادی نو برق موږ ته حواله کیږي، لکه قراردادی پوره شوی دی او برق ماشینان دواړه د کار لیدلې دي. چې هغه ستونزې موږ ته حل کی او قراردادی د ماشینان دواړه ورغی برابرې کی نو موږ ته حواله کیږي.
موږ هڅه وکړه چې د منعګي برېښنا کوټ قراردادي شرکت له مسؤلانو سره هم خبري وکړو خو بریالي نشو.
قدر من اوریدونکو، د نن ماښامنۍ خبري مجله ستاسو په غږیزو پیغامونو پای ته رسو.
می خوښنه د سرایم دغه ای او ایم چې کوم مرسته مونږ ته روکړی و، مخته روکړی اوس د دوه درې کله نه روکړی، ځنه کسونه ته ویر کړی، ځنه ته نه روکړی. هله ته چې دمو پیغام ته ورسوي. خوښنه
بل السلام علیکم سمیم د کونړ ولایت نه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام. اور دا چې زمونږ کونړ ولایت دوه برېښنا کوټونه لري چې دواړه اوس بندي، دغه یو چې اوس نوې جوړ شوی دی هغه هم دغه دوه درې میاشتونه بند دی. نو د لوړ پوړو چارواکو نه د مسؤلینو نه هم دا غوښتنه ده چې ژر تر ژره دي په دغې باندې اقدام
وکړي. کوم زیرمل خوست ولایت نه د هسپټلونو په اړه د طالبانو حکومت چې کومه خبرتیا خبره کړې ده چې هسپټلونه تر د اولې خبرتیا نه وروسته تر دویم خبرتیا پورې بند دي، نو دا افغانستان خلکو لپاره ډېر زیات مشکلات دي. اول ځم چې پاسپورټ ته مو پیسې جمع کړې او د ډېرو ستونزو وروسته دوی دا کارونه بند کړل. دا د هېواد په اقتصاد نن ډېر غټ اغېز لري، ځکه چې خلک غواړي چې د هېواد ولاړ شي او هلته د مزدورۍ او کار لپاره.
وحدتپال خبرې کوم نورستان ولایت نه. دغه بشری مرستو په لړۍ کې چې دغه کم هر میاشت یا هر دوه اونۍ وروسته چې کم دغه څلویښت میلیون ډالر کڅوړه کابل ته راځي انتقالیږي، نو دغه مرسته چیرته مصرفیږي او دغه مرسته چا لپاره ځانګړې ده؟ او دا چې هر میاشت تقریبا دغه یو کال کېږي چې زموږ دغه اوسنۍ حکومت راتک سره دغه مرسته په هر میاشت کې دغه کڅوړه راځي د بشري مرستو په نامه باندې، ولې دغه مرستې په کیفیتو باندې په څرنګوالي باندې اوس پورې ولس خبر نه دی چې دا مرسته چا لپاره دي او چاته ورکول کېږي او په کوم ځای کې مصرف کېږي؟ په دې هیله چې دغه مرسته چې د چا لخوا کېږي باید هغوی هم د دې په اړه افغانستان ملت ته وضاحت ورکړي او دغه افغانستان بانک ته چې دغه پیسې تحویلېږي هغوی هم باید دغه مرسته شي په کومو ځایونو کې مصرفېږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.